وکړ. السلام علیکم، تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په دې خبري غړې کې مظفر خان تاسو ته هرکلی کوم. په د پدې پروګرام کې په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر قافلې برید په کراچۍ کې د لادرکو بلوچستانو د احتجاج په سوات کې د غدیرې لپاره د عیسویانو د احتجاج سره سره په ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم راپورونه درو او درې مه هیروي. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی احمد شاه اعظمي دی.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو برید کې 12 امنیتي سرتیری او 13 وسلوال وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر قافله برید کې د غورزنګ یو مخکښ ژوبل شوی. او دا خبر به هم واوري چې امریکا د ناتو سازمان د پیاوړتیا لپاره اروپا ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. اوس د مهمو خبرونو سرټکی تفصیل. په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه کې 12 امنیتي سرتیری او 13 وسلوال وژل شوی دي. د بلوچستان د کورنی چارو سلاکار میر ضیا لنګو نن په کوټ کې خبري غونډه وویل چې د صوبې په نوشکي او پنجګور ضلعو کې تېره شپه د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په سو بریدونه کې تر اوسه 12 امنیتي سرتیری وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د نوموړ په خبره په نوشکي کې د امنیتي سرتیرو عملیات پای ته رسیدلي، خو په پنجګور کې لا هم روان دي. بلخ د پاکستان پوځ د اماړیکو دفتر نن په خپل بیان کې ویلي چې تر دې دمه 13 وسلوال وژل دي. د دې بریدون مسؤلیت بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي منلې دي. دغه ډلې په ټولنیز رسنیو په خپل بیان کې دا کړي چې د دوی ځانمرګو بریدګرو په نوشکي او پنجګور کې پر پوځي مرکزونو په داخلي دروازو کې په وسلو بار ګاډو ته چاودنه ورکړه او هلته تر سل زیات سرتیری ووژل. په دا ورسې کې بلوچستان کې پر امنیتي سرتیرو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورزنګ یو مخکښ غړي نور باچا وژوبل شوی دی. نوموړي پرون پر فیسبوک په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې د یو ملګري په کله سیفلا کې د غورزنګ د پخواني مخکښ او د پونزي استاد ارمان لوڼي د دریم تلین تر لمانځغونډې وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نږدې ډزې ورباندې وسوي. که څه د غورزنګ غړي تور پورې کوي چې پر دوی د پاکستان امنیتي ځواکونه ډزې کړي، خو د بلوچستان حکومت ویلي چې د دې پیښې پلټنې کوي. تر برید وړاندې منظور پښتین په کله سیفلا کې جلسې ته په وینا کې وویل
ارمان نونه د دېګي وطن د دېګي قوم نه هېرېدونکي تاریخ دی. دا د ځوانانو د پاره، دا د دېګي وطن د هر وګړي د پاره، د دېګي وطن سره د مینې کولو، د دېګي وطن د خدمت کولو یو سبق دی.
ارمان لونی د 2019 کال د فبروري پر دویمه په لورلای کې تریوي مظاهره لږ سات وروسته په مبینه ډول د پولیس په تشدد کې وژل شوی وو. خو د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د لونی تر مړینې وروسته د طبي معایناتو د ریپورت پر اساس ویل ول چې نوموړی د زړه د حملې له وجې مړ شوی وو. په کراچۍ کې د لادرک بلوچستان کورنیو او مدني فعالانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت د 300 کسانو د موندلو غوښتنه کړې ده. دا احتجاجي مظاهره بلوچ مسنګ پرسنز اتحادیه جوړه کړې وه او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول. مظاهره چانو د عبدالحفیظ بلوچ په ګډون د نورو لادرک بلوچانو د خوشي کولو غوښتنه کوله چې دوی په خبره استخباراتي ادارو په جبري توګه لادرکه کړې دي، خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. مظاهرت په ناکه د لادرک بلوچستان اتحادیه یو غړی عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري پر 8مه له متحده عرب امارات څخه عبدالحفیظ بلوچ په جبري توګه لادرک شوی دی، خو پاکستان کې د لادرک کسانو د موندلو لپاره جوړ کمیشن او د امارات حکومت د عبدالحفیظ بلوچ د نیولو او یا لادرک کېدو په اړه څه نه دی ویلي. امریکا د ناتو سازمان د پیاوړتیا لپاره اروپا ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه د اوکران پلو ته نږدې سیمو کې په ډېر لوی شمیر کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او لویدیځ هیوادونه شک کوي چې دا پر اوکراین د برید پیلامه ده. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې روان اونۍ به پولینډ، رومانیا او جرمني ته شاوخوا 3000 سرتیري ولیږي. دا هغه پریکړه ده چې امریکایي ولسمشر جو بایډن یې په استقامت سره یادونه کړې او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم په اړه ویلي دي. او د پاکستان کرکټ سوپر لیگ د اوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9-0 منډو ماتې ورکړه. نن د کوټا ګلیډیټرز او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په فیسبوک پاڼه او د سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې باوري په کراچي کې د لادرک بلوچستان کورنۍ احتجاجي مظاهره کړو. له حکومت ته د ترای تم کول شو کسانو د مونډلو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د سی ان جی پمپونو مالکانو د فبروري پر شپږمه د ګیس نشتوالي پر ضد احتجاج اعلان کړی. بلخوا خلک وایي
دیګي والا رشکم نه جوړه وي ټوله خرابه ده. دیګي اوس رشکی لم نه پیسې نه ملاوي کور به کوي پوشي بجلی بیلی ګیس بیلی اوس ته بیا ورس نور سړی خو پټرولو پیسې نشي ورکولی.
په پاکستان کې په دې وروستیو کې ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی چې د زیاترو پیښو ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلی ده. بل خوا څېړونکي وایي
د مذاکراتو امر شروع شو دغه وخت کې د افغان کې چټي پیری دا وی دا ویل چې موږ یو فشار راوړو نو دغه د وجه نه که زمونږ پوزیشن مضبوطي.
او په خوس ولایت کې طالبانو رسنیو ته د موسیقي نخ پرولو ویلي. د شخصي رسنیو کارکونکو په دې اړه سوال
یو خو مارکیټینګ لمانځي یو بل ځینی اکثر رسنیو سره کسان چې کار کوي کوم خبري اعلان وي اندیان چې کار کوي بي پیسو کار کوي کان لري چې دا غم دوی د لاس اور کې
لو مشال سره اوسي. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم غنو غړو او پلویانو په کلا سیف الله کې د ارمان لوڼی د دریم تلین منظور لپاره جلسه کړي. د فبروري پر دویمه جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتینول لوڼی د پښتنو ځوانانو ته له وطن سره د مینې او د وطن د خدمت درس ورکاوه. پر دغه وخت د دوی په قافله باندې بریتهاب شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
یاد غونډه د صوبې د پښتني سیم په شمول کراچي او خیبر پښتونخوا څخه د غورزنګ غړو کټون کړي وو. غونډه ته د وینا پرمال د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور احمد پښتون په خپل وینا کې وویل
ارمان لونه د دېګي وطن د دېګي قوم نه هېرېدونکې تاریخ دی. دا د ځوانانو د پاره دا د دېګي وطن د هر وګړي د پاره د دېګي وطن سره د مینو مینې کولو د دېګي وطن د خدمت کولو یو سبق دی یو تاریخ دی. ارمان لونی خپل ژوند دا د دېګي قوم او د دېګي وطن د پاره تیر کړ.
ارمان لونی په 2019 میلادي کال کې د فروری پر 2 منټه د بلوچستان پر لولای سیمه کې د پښتون ژغورن غورزنګ د یو لاریون محل د پولیسو سره په خوډب کې وژل شوی وو. دا غورزنګ غړي تور پوری کوي چې ارمان لوړی د پولیسو په ولو وجل سوی خو پولیسو هغه وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي وو چې نوموړي د زړه د دورې له کبله ساور کړي. غونډې ته د وینا پرمهال وړانګې لوړی وویل
خپل وطن خپل خاوره آزاد غواړو او دا بیا یم چې په ملي وحدت کې په کاني یو والی کې هغه هغه وخت کې چې کله موږ په خپل منځ کې لکه دا موش یو پتا ناستر ورکو کچری دا ناسونه موش سره ورکو ما ولم مشر منظور ته ویلی دی بیا ورته یایو بیا ورته یایو ستاسو اول هم سخت مورچی موش تام بال کړی وی بیا هم د موش دی بیا هم د موش دی بیا به موش پکې سره نو ورکو.
ته دا وینا پر مهال ویناوالو د علی وزیر په شمول د غورزنګ د یو شمیر نیوڅو غړو ته خوش کور غوښتنه هم وکړه. دا غورزنګ یو مخکښ نورلا ترین وویل
ارمان شهید بل هیڅ ګناه نه وا ارمان شهید د دې کام د پاره د پښتانه کام د سیالی خبره کوله ریاست موږ تی ته دا را شوولې دي چې دا غان جام به بیا ارمان شهید غونډې ځوان دی به بیا را شهید دی بیا به د سردار عارف وزیر غونډې ځوان را شهید دی بیا به ګران اتل عثمان خان کاکل را شهید دی یا به یا به شهید دی چې شهید ول نه بیا به بیا عارف د علي وزیر غونډې ځوان علي پښتون هو ای صاحبدار بیا به پجیلو کې درڅ چنهي
د غونډ ورسته د منظور احمد پښتون پر کاپیلا باندې د جوب سره نږدې بادنزی سوړ سیمه کې دزې وسوې چې په نتیجه کې د غورزنګ مخکښ نور باچا جوبل سو د غورزنګ غړي تور پوری کوي چې دزې د حکومتي ځواکونو لخوا ور باندې سوي حکومت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي د پیش پاړه د پښتون جوړی غورزنګ مخکښ ملک مجید کاکړ پر ټلیفون باندې مشالی ډوتا وویل
پیټیم باندې ار وخت چې دوی پر پیټیم باندې داروس کوي په پیټیم چې دوی پر هغه باندې تکان کوي دا یو اوله پلان نه ده دا څلورم څنګه پلاټ چې موږ ملګري اوسټلې چې په هغه څو شي دانسلو او دا اوس چې دوی دا په وځي چې موږ ملګري ځنان تباو بل سبب پر تم ملزم سرویس کور کمیټي اجلاس پر کې کوو چې دا پیټیم سره دا رقم د پښتنو سره دا رقم دا واقعیت ولیکي
د پیښو وروسته د بلوچستان په یوه شمېر پښتني سیمو کې احتجاجي مظاهرې تر سره شوې د بچا خان مرکز پېښور لخوا په جاریسي بیان کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د منظور احمد پښتن پر کاپیلا باندې د ډزو غندنه کړې په بیان کې ویل شوي چې هر شاري ته د حق ورکول شوی دی چې هغه د هېوادهرې برخې ته تللی سي او غونډې کولی سي په بیان کې ویل شوي چې هر شاري د آیني او قانوني حق څخه د تشدد له لارې لیر کول د تراګرۍ په زمره کې راځي د بیان تر مخې پر سیاسي غونډو بندیزونه لګول د هیواد په زیان کې تمامېږي غونډو ته تاپوز ورکول د امنیتي ځواکونو سیمواري ده صمد شبنم مشال ریډیو کلاسی پلا
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ترڅنګ سوریدونکو څنګه موړان دی په خبرونو کې باورید چې په بلوچستان کې د امنیتی ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه کې 12 امنیتی سرتیری او 14 وسلوال وژل شوی دی د بلوچستان د کورنیو چارو مشر امیر ضیا لانګو نن په کوټه کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د صوبې په نوشکي او پنجګور ضلعو کې تیر شپه د امنیتی سرتیرو په مرکزونو په شوو بریدونو کې تر اوسه 12 امنیتی سرتیری وژل شوی دي او دا شاندیر وشنو ټپیان شوی دي. دا وخت موږ سره د کوټه نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په لیک کې ترین سپ تاسو ستړي مشي وایم او په دې اړه څو رستي معلومات لري.
ډېر مننه فرخنده خوري. لکه څنګه چې تاسو وویل د بلوچستان د کورنۍ چارو چې مشر دی میر ضیا لانګو هغه نن ماپښین دلته په کوټه کې یو خبري کانفرنس وکړي او ویل چې تېره شپه لومړی د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د ناڅرګندو وسلوال کسانو لخوا د سرحدي عسکرو پر یو کیمپ باندې برید شوی و او نتیجه کې د وینا چې اوس هغه عملیات چې دی سکیورټي فو نو سوال کسان چې دی هغه وژل شوی دی او دا غړول ته هم ویل چې وو کسان وو امنیتی سرتیری چې دی هغه په دې کې وژل شوی دی او د دې ترڅنګ چې کله بل بریدي حمله چې هغه د افغانستان په پنجګور کې تیر شپه شوی و هلته اوس هم د امنیتی سرتیرو او د وسلوالو کسان ترمنځ د ډزو دی او د هم عملیات روان دي او هغه کې دي وایي چې تر اوسه 15 چې دي وژل شوي دي. دغه ډول څلور وسلوال کسان چې دي هغه هم وژل شوي دي. داسې دي چې هغه په دغه پنجګور بازار په شاري سیمه کې په پټ دي خو هلته عملیات روان دي او په دې اړه خپله د پاکستان د فوج د عامو د ادارې لخوا هم ویل شوي دي چې د دې عملیات په هغه وخت پر روان وي چې تر څو
او ترین صاحب داسې راپورونه دي کنه چې دغه بریدونو ذمواري بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. تاسو په دې اړه څه معلومات لري؟ دغه ځایي رسنۍ سوای
جی په دې اړه چې ستاسو کورنۍ د صوبای وزیر څخه پښتنه مشر څخه پښتنه وسوه او هغه دا وویل چې دلته تر اوسه پورې په دې اړه څه معلومات نشته. البته په رسنیو کې چې اطلاعات راغلي دي نو هغه کې د بلوچ لیبریشن آرمی چې ده اړه اخیستې ده او دا ادا کړې ده چې د دوی په دغه دواړو حملو کې یا بریدو کې د سلو څخه زیاتو سفیرو ته ځاني زیان اړولی دی. خو د حکومت لخوا تر اوسه د دې خبرې تایید نه
سمه د ډیره مننه کورم ودان داو د کوټه کې د مشال ریډیو خبريال اوریدونکو په دا ورستیو کې په بلوچستان کې پر امنیتی سرتیرو په بریدونکو کې تر دې وړاندې د جنوري د 15مې او 16مې په منځنۍ شپه هم د بلوچستان په کېچ زله کې د امنیتی سرتیرو په یو پوستا وسلوال بریټ شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریډیو دا اوریدونکو ازو یو بلې موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یخنۍ لوبو د اولمپکس کې د ګډون لپاره په درې ورځنۍ دوره چین ته تللی دی. وفاقي حکومت وایي د وزیر اعظم دغه دوره کې به هغه د چین د مشرانو کاروباریانو سره ویني او خوشبینه دی چې په سی پیک په یو وار بیا کارونه تیز شو د چین ځینې صنعتونه به هم پاکستان ته منتقل شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
وفاقی حکومت خوشبینه ده د وزیر اعظم عمران خان د نن د چین دوره کې به ممکنه ده د سی پیک په نوم منصوبه یو غار بیا راژوندی شي. سی پیک معنا چاینا پاکستان د رهداري منصوبه. دا منصوبه په کال 2013 کې ویل شي و چې شروع کیږي، خو کارونه په 2014 کې د نومبر په میاشت کې شروع شوی هم. په دا منصوبه د موجوده حکومت په 2013 کې د راتلو وروستو کارونه کمزوري شوی. د فروری په دریمه وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري د ټویټر د لارې په یو ویډیو پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان د دوري مقصد داسې بیان کړي.
وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی
دی وای د وزیر اعظم چې کوم ملاقاتونه دي په هغه کې د چین د کاروباریانو سره ملاقاتونه شامل دي او د چین ډیر کاروباریان به د دې دورې نه پس خپل سند پاکستان ته انتقال کړي، نو ځکه هم دا دوره به د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات ته نور هم وده ورکړي. سی پیک د پاکستان او چین ترمنځ یو هغه غټه منصوبه ده په کوم کې چې ویل شي وو 40 ارب ډالر خرڅ به کیږي. د چین نه تر گوادر به کاروباری سرکونه جوړیږي، ورسره به د ریل گاډي پټلۍ او د سرک په غاړو کاروباری زونونه او یا مارکیټونه هم جوړول کیږي. په دغه منصوبه باندې د 2013 د نیمایي راهیسې کارونه کمزوري شوي وو. وروسته د کورونا وایرس د وجې په نړۍ کې د ټولو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ تعلقات هم ولاړ شوي وو. فواد چودری دا هم ویل دي وزیر اعظم عمران خان به د چین د اعلی حکومتي چارواکو سره هم ویني او کوشش به کوي مختلفو منصوبو باندې وسره خبرې اترې هم وکړي. د وزیر اعظم دوره په بنیادي طور په چین کې د سرمایي اولمپیک یا د یخنۍ د لوبو د ګډون لپاره ده چې په کې د ګڼ شمېر هیوادونو مشران هم ګډون کوي. دا چې درې کارونه په سی پیک منصوبه کارونه ډېر کمزوري شوي نو اوس تر کومه حد پورې امکانات شته چې دغه منصوبه د 15 او یا 16 کال وړاندې په شان یو وار بیا راژوندی شي؟ او وجه یې څه وه چې په دغه کارونه کمزوري شي؟ د خبریال او تجزیه کار شمس مومن د ځواب تر مخه دی ګڼي چې پاکستان کې دوه قسمه رای لرونکي قوتونه موجود دي او یو قوت د چین سره تعلقات نخه کول غواړي.
دوه قسمه ارادي زمنګ په اسټابلیشمنت کې یو غواړي چې زمنګ د چین سره چې د نو داري منګه د خپل مستقبل داسې دوست جوړ کو چې منګه د نور ملکونو کاسل حسین خلاص کی. خو بل ګروپ دغه وینا دارا یا دغه موقف دارا چې نه صرف چین باندې موږ له انحصار نه په کار او زمنګ تعلق د امریکای سره او مغه شانتي خپ کار د څنګه چې د مدوراسي زمنګ ور سره وو. دغه د عمران خان چې کومه نوې دوره د چین نو دغه کې به دا تعین کیږي چې آیا کم یو ګروپ موقف پلول شي.
وزیر اعظم عمران خان خو نن د فروری په درېمه چین ته روان دي او هغه ځای کې د کاروباریانو یا د حکومتي مشرانو سره د لیدلو وروسته به دغه معلومیږي چې آیا په سی پیک کارونه یو وار بیا تیزیږي او یا نه، آیا نور رقم سنتونه پاکستان ته راوړل کیږي او یا نه. خو د وفاقي حکومت لخوا د میډیا د رپورټونو سره سم امید شته چې د وزیر اعظم دورې سره به د پاکستان او چین ترمنځ کاروباری تعلقات ډېر ښه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو ته وګورئ دونکو د لادرکه بلوچستانو د کورنیو غړو او مدني فعالانو د فبروري په دویمه په کراچۍ پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت د ترایتم کړل شو کسانو د مونډلو غوښتنه کوله. مظاهره چانو د پاکستان په حکومت او امنیتي ادارو نیوکه وکړه او وی ویل چې اوس له هیواد بهر مش بلوچستان محفوظ نه دي او استخباراتي ادارې یې پنهه کوي. دوی وایي په جبري توګه د لادرکه کولو یو نوې لړۍ پیل شوې ده. دوی تور پورې کوي چې د جنوري پر 28 له متحده عرب اماراتو څخه عبدالحفیظ بلوچ لادرکه کړل شوی دی، خو امنیتي ادارو د تراتم کړل شوو کسانو کمیشن او د اماراتو حکومت په دې اړه لاس نه دی ویلي. د پاکستان په وزد اماړي کو ادارې په وار وار د لادرکه خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی خان راکوي.
د لادرکه شوی عبدالحفیظ بلوچ او نورو بلوچیانو د خوشی کولو لپاره د پروري په 2 منټه کراچۍ کې د پریس کلب مخته احتجاجي غونډه وشوه. دا غونډه بلوچ میسنګ پرسن اتحادی را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې د لادرکه بلوچیانو د کورنو غړو خپلوانو او مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. مظاهره ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن اتحادی یو غړي عبدالوهاب بلوچ ویل چې د جنوري په 28 نیټه د متحده عرب اماراتو دوبۍ څخه عبدالحفیظ بلوچ جبري لادرکه شوی. عبدالحفیظ بلوچ په بلوچستان کې د بدو حالاتو له امله د خپل کورنۍ سره بهر هیواد ته تللی وو او د لسو کلونو راسې د خپل کورنۍ سره په دوبۍ کې میشتو، خو اوس جبري لادرکه شوی. هغه د پاکستان سره د متحده عرب اماراتو دوبئی په حکومت سختی نیوکه وکړي او وی ویل چې عبدالحفیظ بلوچی پاکستانی ادارو ته پلاس ورنکړي او کچېری داسې وشي نو یو بل بلوچ ځوان به د کلونو لپاره لادرکشي.
عبدالحفیظ کو پاکستان کی ایجنسیوں کے اشارے پر
دی وایي چې عبدالحفیظ بلوچ د پاکستان امنیتی ادارو په وینا د دوبئی څخه نیولې دي. دا ډیره غمجنه خبره ده او دا خبره په ډاګه ده چې په بلوچانو د نورو سیمو هیوادونو ځمکې هم تنگول کیږي او که هغه کم جرم کې ککړ وي نو د دوبۍ په عدالتونو کې د پی مقدمه اوچلولې شي او که هغه پاکستان ته وسپارل شي نو دا د هغه د ژوند او د مرګ سوال دی. یادی مظاهره ته د لادرکه عبدالحفیظ بلوچ خور فاطمه زهری بلوچ په خپل وینا کې ویل چې موږ د کورنۍ او خپلوانو سره د 13-12 کالو راسې د جبري بې درکه کولو او د وجنو دا لړۍ لا روانه ده. له دې وړاندې زما یو ور چې دیار لس کلنو په بلوچستان کې د بې درکه کولو رستو وجلې شوې. بیا د هغې رستو زما پلار هم وجلې شوې. تیر کال زما خاون عبدالحمید زهری هم د کراچۍ نه بې درکه کړې شوې دی چې تر اوسه لا درکه دی. غونډې ته په وینا کې د بلوچ میسنګ پرسن یو غړي عبدالله بلوچ وویل چې روس تر بلې په ټول هیواد کې بلوچیان پښتانه او سندیان جبري لا درکه کیږي او چې څوک د لا درکه خلکو لپاره غږ پورته کوي هغه هم په نخ دی. زمنگ د میندو زامن اچتی گی، زمنگ د خویندو رونا لادرکه کی گی او هغه څوک چې د رخصوی کسانو یا د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي لادرکه کی گی او د ریاست لخوا هغه ظلم روان دی چې په تاریخ کې بی مثال دی. په نړۍ کې د جګړې په حالت کې هم په زور خلق لادرکه کول ظلم دی، خو دلته دا ډول ظلم بیا تکراری. پاکستان کې د بې درک خلکو د معلومولو لپاره جوړ کمیشن او بیا د دوبۍ حکومت تر وسه د عبدالحفیظ بلوچ پاړه سندي ویلي او بیا د پاکستان فوج د عامه اړیکو اداري ISPR وار په وار د لا درک خلکو پاړه دغه تورونه رد کړي او ویلي چې فوج د خلکو په بې درکۍ کې هیڅ لاسوهنی نه کوي. د پاکستان حکومت د لا درک کسانو د موندلې لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ کړی دی. دغه کمیشن په خپل یو راپور کې ویلي چې سخ کال د جنوري په میاشت کې په هیواد کې 4 نور کسان لادرکه کړې شوې دي او بیا د فوج په حراستي مرکزونو کې 9 او یو کم 40 کسان هم قید دي چې پکې 2 او 1 کسان د خیبر پختونخوا، 9 د پنجاب، د سن 40 د بلوچستان، 2 او د اسلام آباد 40 کسان شامل دي. کمیشن وایي چې تر اوسه پورې د لادرکه 8,445 کسانو قضیه ثبت شوي وي چې پکې 6,103 قضیه هواری کړې شوې دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو د سی این جی د پمپونو اتحادیې د ګیس د کمی پر ضد د فبروري پر شپږمه نیټه د احتجاجي ناست اعلان کړي. د اتحادیې مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ غیر آئینی کار دی، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د ګیس پیداوار له ضرورت زیات دی خو دوی ته نه ورکول کیږي. بلخوا د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر ویلي دي چې په پاکستان کې د ګیس پیداوار کې 9% کمی راغلی دی خو صنعتونو ته یې د ګیس سپلای برقرار ساتلې ده. د صنعتونو تجارت لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د ګیس د کمی ستونزه به زر هوار شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو چې د سی این جی ترلاسه کولو په انتظار په قطار کې ولاړ د یو رکشا چلوونکي پر غږ پیلېږي.
ډېر مزدوري خو بېخي خرابه شوې ده او بل دا چې قطار داسې چې کلم نمبر راشي کلم رانشي، نو ولا ډېرې خراب دي. سی این جی ګران هم کړه ورکه یې هم کړه.
دا په پېښور کې د یو رکشا چلوونکي رفیق انور غږ دی چې د پروري په دویمه نیټه په یو سی این جی سټېشن کې ګیس ترلاسه کولو ته په یو لوی قطار کې په انتظار دی.
په دې کې ولا رشکم نشو جوړولی، ټوله خرابه. په دې کې اوس رشکې لم نه پیسې نه میلاوي، کور به کړي پوشي، بجلی بېلي، ګیس بېلي، وسته بیا ورس نور سړی خو پټرول پیسې نشي ورکولی. دا د ټول عوام غریب دي، زموږ په شان غریب دي.
په پښتونخوا صوبه کې دا مهال په اونۍ کې یوازې درې ورځې د اتو اتو ګینټو لپاره سی این جی پمپونه پرانیستلي وي چې له وجې نه یوازې د رکشو او ګاډو چلوونکي د سختو کړاوونو سره مخ دي، بلکې د پمپونو مالکان هم د مالی تاوانونو سره مخامخ شوي دي. په پیښور پریس کلب کې د سی این جی اسوسییشن مشر اعجاز خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې که زر تر زره د ګیس د کمی دا مسله حل نشوه، نو د پروري په شپږمه نیټه به دوی خپل پمپونه په مکمله توګه بندوي او احتجاجي پرلت به ترسره کوي.
اوس پریزنٹلی گیس مونږ سره ښه ډېر دی خو دی گیس مونږ ته نه راکوي، او زمونږ دا گیس چې کوم دی نو دا دی پنجاب ته ډایورټ کړی دی. مونږ سره په کے پی کے کې ټوټل شپږ سوا 600 سی این جی سټیشنز دي، او په دغه باندې کا یو مونږ رفلی دغو کو نو 3 ملیون نه واخلې تر 4 ملیون پورې خلک بے روزګاره شوي دي، او دی صرف په هفته کې مونږ لا د 24 ঘন্টে سی این جی راکئی. نو هغه غریبان په لائنونو کې ولاړ وی، رکشا ډرایور، ټیکسی ډرایور، په هغه باندې یو پورا کور ډیپندنت دی چې په هغه یو کور کې درې نه سلور 15 کسان وی.
د سی این جی پمپونو د اسوسییشن یو غړی انجینیر علمزیب مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا صوبه د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کوي، او په دې صوبه کې د ګیس لوډ شیډنګ کول یو غیر آئینی کار دی.
مونگا سرا بیسیکلی کے پی کے کی کم خلق کو انویسٹمنٹ کرو، اگر یو وجہ بانے کرو چاہے آرٹیکل 158 امبریلا ملا ہوا آگے پہ وجہ بانے باغی سر آگنے کی گی لوڈ شیڈنگ بنے کی گی. سیکنڈ کے پی کے کی اگر تاسو پروڈکشن ہو گورے، نو پروڈکشن از اباؤٹ 405 MMCFD. تاسو کم ہم ڈیٹا لے مونگا 20 نہ والا 40% پورے مونگا دے ایوریج والو مونگا نہ گیس فالتو دے. سیکنڈ کا مونگا سر ڈیر لوئس ظلم کی گی دی مونږ ته لو پریشر ساتي.
علمزیب وویل چې تر دې وړاندې پېښور های کورټ هم په پښتونخوا صوبه کې د ګیس د لوډ شیډنګ د نه کولو امر ورکړی وو. بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا صوبه کې صنعتکارانو د بجلی په بیلونو کې د اضافي ټیکسونو وصولولو په سر هم د صنعتونو د تړلو دړکه ورکړې ده. د سی این جی مرکزونو او صنعتونو د تړلو د دړکو په اړه مې د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر د سلاکار عبدالکریم خان نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وفاقي حکومت سره د دغه ستونزو حل کولو لپاره هڅې پیل کړې دي او کوشش کوي چې په مستقل بنیادونو د توانایي د سرچینو د کمی په ستونزه قابو عمومي
کوشش کوي. MMCFD gets the 30% of the 70% of our income.
د فروری په دویمه نیټه د توانایي وفاقي وزیر حماد اظهر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د ګیس سرچینو کې د 9% کمی راغلی دی، خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي د ګیس د سرچینو د کمی زور دی د هغوی د صوبې نه نه وباسي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې د خپل ضرورت نه زیات ګیس پیدا کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پې پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نور.
په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونه کې 12 امنیتي سرتیري او 14 وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د کورنی چارو سلاکار میرزیا لنګو نن په کوټ کې به خبري غونډه وکړي چې د صوبې په نوشکې او پنجګور ضلع کې تیر شپه د امنیتي سرتیرو په مرکزونو په څو بریدونو کې د 12 امنیتي سرتیري وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د نوموړې په خبره په نوشکې کې د امنیتي سرتیرو عملیات پای ته رسیدلي خو په پنجګور کې لا هم روان دي. د دې بریدون مسؤلیت بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د مرکزی کابینې له یو شمېر غړو سره یو ځای د چین په څلور ځینې سفر روان شوی دی. نن د وزیر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوی بیان کې ویل شوی چې له نوموړي سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو، خزانې، پلان او پرمختګ او د خبرتیاو او خبرونو پر وزیرانو سربیره د ملي امنیت، تجارت او د چین پاکستان اقتصادي رهداري سلاکاران هم ملګري دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورځنګ یو مخکښ غړي نور بچا ژوبل شوی دی. نوموړي پرون په فیسبوک کې په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د یو ملګري په کله سیف لا کې د غورځنګ د پخواني مخکښ او د پونځي استاد ارمان لونی د دریم تلین تر لمندګون دی ورسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نشته ور باندې ډزې وسوي. امریکا د نټو سازمان د پیاوړتیا لپاره اروپا ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین پولو ته نږدې سیمو کې په ډیر لوی شمېر کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او لویدیځ هیوادونه شک وي چې دا پر اوکراین د برید پیلامه ده. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې روان اونۍ به پولینډ، رومانیا او جرمني ته شاوخوا 3000 سرتیري ولیږي.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه زمينه اوریده. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. په خوست کې د شیخ زید پوهنتون خزینه زده کوونکي د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي، خو دې ته اندېښمنې دي چې پوهنتونونو ته د جینکو د تګ مخه ونه نیول شي. د تېر یک شنبې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په یو ویډیویي پیغام کې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو نیټه اعلان کړي، خو په څرګندې پوهنتونونو ته د نجونو د تګ نتک په اړه څه ونه ویل. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په خوست کې د پوهنتونونو خزینه محصلانې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو اعلان ته خوشاله دي او وایي نور باید د دوی د زده کړو وخت ضایع نه شي. خزینه محصلانې د خوښۍ احساس ترڅنګ بیا دې ته اندېښمنې دي چې په دې اعلان کې پوهنتونونو ته د ښځو د تګ په اړه په واضحه توګه څه نه دي ویل شوي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې به د رجب المرجب اوله نیټه چې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقي حقانی د یک شنبې په ورځ په یو ویډیو کې په ټول افغانستان کې د پوهنتونونو د پیل خبر ورکړ، خو په خبرو کې پوهنتونونو ته د خزینه محصلانو د تلو یا نه تلو هیڅ یادونه ونه کړه. د خوست شیخ زاید پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دریم کال محصل سپوږمۍ مشال راډیو ته وویل
دا چې د لوړو زده کړو وزارت څخه د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د پیلېدو په هکله اعلامیه خپره شوه د ټولو زده کړیالانو لپاره د خوشحالۍ زیری و. ولې په یاد اعلامیه کې د نجونو د تدریسي بهیر په هکله په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، د 19 زده کړیالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. موږ د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه هیله کوو چې د 19 زده کړیالانو د اندېښنې د لرې کولو په بار په دې برخه کې وضاحت ورکړي.
د حقوقو پوهنځي محصله سعیده سخیزاده بیا په خپلو خبرو کې له طالب چارواکو غواړي چې د حکومتي پوهنتونونو د بیا پیلېدو په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
زموږ تقریبا شپږ میاشتې ضایع شوې، نور باید زموږ د زده کړې وخت ضایع نه شي، ځکه همدغه تعلیم دی چې زموږ هېواد د سیالانو سره سیال کولی شي. د اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه هم همدا ده چې دوی کومه وعده کړې ده، خدای دې وکړي چې دغه وعده عملي شي او په خیر پوهنتونونه شروع شي.
د شیخ زاید پوهنتون د انجینری پوهنځي محصله نازنین غرنۍ وایي
چې کله زه خبره شوم چې پوهنتونونه شروع کیږي اعلامیه مې ولیدله، الحمدلله بېحده زیاته خوشحاله شوم او زه په دا فکر کې یم چې زده کړه د یو هیواد بنسټ جوړوي او زه ورته ډېره زیاته خوشبینه یم.
له دې وړاندې خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو هم د نجونو او هلکانو د درسي ټولګیو په بیلولو سره خپل درسي بهیر پیل کړی دی. د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو لخوا په هغه طرحه کې چې د دغه ټولنې د مسؤلینو په وینا د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي لیکل شوي ټول محصلین نجونې باید تور لباس شي، ټول بدن د پښو تر لاندې بندونو پکې پټ وي واغوندي. په دې طرحه کې زیاته شوې د نجونو د ټولګۍ استادان باید ښځې وي او یا هم هغه نارینه چې عمر زیات او دینداره وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو، په پاکستان کې په دې وروستیو کې ترهګر بریدونو کې زیاتوالی راغلی چې پکې د روان کال په اولنۍ میاشت کې د باجوړ او شمالي وزیرستان نه علاوه په پېښور کې د هدفي بریدونه ترسره شول. دا راز په اسلام آباد او لاهور کې هم په پولیسو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي دي. په دې کې د زیاترو بریدونو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا چې پاکستان کې د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي تر شا څه وجوهات دي او د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان سره ولې مرسته نشي کولی، زموږ همکار منور شاه په خپل رپورټ کې په دې اړه له سیړونکو سره خبرې کړې.
د دفاعي چارو سیړونکو وایي په افغانستان کې تیر کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو سره پاکستان کې خلکو داسې فکر کاوه چې افغان طالبان به په پاکستان کې پاکستانی طالبانو لخوا د بریدونو په مخنیوي کې کردار ولوبوي، خو د دې برعکس پاکستان کې ترهګر بریدونه لا نور زیات شول. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي په دې وروستیو کې په پاکستان کې ترهګر بریدونه 15% زیات شوي او دا ځکه چې د افغان طالبانو په منځګړتوب له اسلام آباد سره د روغې جوړې په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان د دې بریدونو په ترڅ کې زیاته فائده ترلاسه کول غواړي.
وجه دا معلومیږي چې کوم د مذاکراتو عمل شروع شو دغه وخت کې د افغان چې کوم چټي پیری دوی دا ویل چې موږ یو فشار راوړو نو دغې د وجې نه به زموږ پوزیشن مضبوطي. دا یو عام طریقه کار دی. دویمه خبره دا ده چې د دوی کوم لاندې غړي دي هغه به موږ مشغول ساتو چې د هغوی صرف سولې په پام نه وي بلکې هغوی جګړې ته یا ترهګرۍ ته هم پام وي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد اسا کال د جنوري په 28مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته وویل له تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو کې یې ځکه پرمختګ ونشه چې د هغوی غوښتنې د منلو وړ نه وي. ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي د پاکستان حکومت په مذاکراتو کې غوښتنه کوي چې طالبان دې ورته تسلیم شي، خو په تحریک طالبان پاکستان کې ځینې مهم کمانډران دې ته تیار نه دي او هڅه کوي چې مذاکرات ناکام کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم واضحه تګلاره نه لري چې هلته فعال وسلوالې ډلې ختم کړي، نو ځکه موجوده وخت کې د هغوی لپاره په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو مخنیوي ممکن نه ښکاري.
ظاهره خبره ده چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره دغه هیواد کې پاکستانی طالبان ډېر د ازادۍ احساس کوي او خپلو کاروایانو ته یې ښه توجه ورکړې ده او دا مهال د طالبانو د حکومت لپاره د دوی کنټرولول ډیر ګران دي. تر څو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تریک طالبانی پاکستان په اړه واضحه تګلاره نه جوړه کړې نو پاکستان کې به د ټي ټي پی بریدونه دوام لري.
دا راز ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي که په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشروعیت او قوت ترلاسه کړي نو بیا به د قطر د لوزنامې تر مخه په افغانستان کې د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی لازمی کوي.
دا افغانستان حکومت باندې زیاته منحصره ده ځکه چې هلته که د هغوی حکومت مضبوط شو هغه به خلکو حکومت هم ګاڼه او بل طرف ته تسلیم هم کو نو بیا د هغوی چې کومې ذمهواري نه دي چې کومه نړۍ سره یا نورو ملکونو سره هغوی دا ځل اوس کړی دی چې د هغوی خاوره به د بل چا خلاف نه استعمالیږي نو بیا ضروري خبره چې داسې ګوندونو دپاره به د افغانستان کې اوسېدل یا پاتې کېدل یا دا غزینه داسې څو بریدونه لګول دا به ناممکن شي.
د افغان طالبانو په منځګړتوب تیر کال شروع شوو خبرو په نتیجه کې د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان ترمنځ د 2020 کال په نومبر کې د یوې میاشتې لپاره اور بند شوی و. دا اور بند د دسمبر په 9 ختم شو. د دسمبر په 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اور بند ځکه نه غځوي چې د پاکستان پوځ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د اور بند پر مهال یې هم د دوی ملګري په نښه کړي دي. په دې اړه پوځ څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو په سواد کې عیسویانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د هدیرې لپاره د ورته ځای ورکړل شي. مظاهره چیانو وویل چې د 1300 کلونو راهیسې په میونسپل کمیټې هدیره کې مړي سپاري خو اوس په کې ځای نشته. بلخوا حکومت د عیسویانو هدیرې لپاره 3 لک روپۍ منظوري کړې دي خو د سیاسي مداخلت له وجې کار د ځنډ ښکار دی. په سواد کې د واکمن ګوند غړی او د سیمې د ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله به ډېره زر هواره شي. نور تفصیل د نیاز احمد خان ناورو.
د سواد عیسایانو د احتجاج په توګه لاسونو کې چاټونه او بینرې راغستي او د ډیپټي کمشنر سواد سیدو شریف دفتر نه تر مینګوره مکان باغ پورې احتجاج وکړو او نارې ولګولې. احتجاجی مظاهره کې شریک عباس مشتاق مسیح وای چې دوی زیاتره ملګرو موجوده حکومت ته اوټ ورکړو په دې وجه چې مسالې ورته حل کړي خو څو کال تیر وتل مسالې نه حل کیږي.
مونږ پیټیل اوټ ځکه ورکړو چې دا انصاف ولا جماعت ته مونږ ته انصاف به تاسو راکېږي خو تل دې وخت پورې مونږ سره هیڅ انصاف نه دی شوی او خاص طور پر مونږ روی کومار صاحب شو او دا نور ټول چې دی وزیرزاده صاحب دو ټول مونږ سره وعده خو وکړي خو د هغه واده مونږ سره دو پاس نه کوي تعمیر مونږ سره اوس نه کوي خو زما دو سره صبح دغه التجا ده دغه د امید ساتم چې دوه زم خبره ومني.
رابرټ مسیح چې د قبرستان لپاره احتجاجي ناری لګوي او لاسونو کې بینر نیولې وایي چې حکومت ورته د قبرستان ځمکې اغستو لپاره بجټ منظور کړی. د قبرستان لپاره ځای هم مختص شوی خو مسلې نه حل کیږي.
د سیاسي یو میدان جوړ شوی دی. دغه اریو کس چې خپل سیاست کوي مونږ چې دین مونږ بار ټایم دغه وای مونږ چې لاړ شو مونږ ته وای چې سیکشن 4 ولګي دو سیکشن 4 چات شو اخر کار دا ولي کیږي زموږ خو یو بیسیک نیډ دی او 60-70 سال کې مونږ صرف یو قبرستان غواړو مونږ دا قبرستان نه ملایږي. دا ولي سی ایم صاحب راغلی په 1 جون باندې نو هغه چې دین دا وای چې سکولونه جوړ شو پولونه جوړ شو خا دا زموږ نیډ چې دین دا ول نه پوره کیږي.
د سواد اسایانو مخبرې ستوزو پاړه د سیمه ایم پی ای او د ترقیتی کارونو مشر فضل حکیم وای چې مسله ورته حل کوي.
له دوه خبره جنن خبره ده او ان شاء الله زب خپل انپوټ استعمال کما دوه تسکشن پر لګیدل او خاغه مو خل خو کی سکول او مسله زب ځان پوم کما خو ان شاء الله موږ د دوسر ولاړو دي کی څه خبر نه.
د سواد احتجاج کوونکي اسایان وای چې دوی بیا بیا په دا اړه د سرکاري چارواکو سیاسي مشرانو او د اقلیت وزارت سره رابطه کړي خو دوی ستونزه نه حل کیږي. دوی دړه کور کړي کچره د بلدیاتي انتخاباته پورې د عیسایانو د مقبره مسله حل نکړه شو نو د سواد په سلګونو عیسایان به د انتخاباتو څخه بایکاټ کوي او احتجاج به نور هم زیات کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 1,380 کیلو هرتز.
سو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، په تورخم کې د خوګاخیل کامی اډې مشانو ټکسی ډرایورانو ویلي چې پاک افغان دوستي بس سرویس بحالېدو سره به د دوی پر روزګار ډیر اثر پریوزي او په زرګونه ډرایوران بل روزګار لاس ورکړي. دوی وایي د تورخم سورلې به د جلال آباد او تورخم ترمنځ نیخ پنیغه په بسونو کې تګ راتګ کوي او د موټرو کار به ختم شي. د پاک افغان دوستي بس سرویس کمپنۍ او مالکان وایي چې دا بسونه په خوا هم په دې لار اتلل او دا به د ترانسپورت په اډې هیڅ اغیز ونه کړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری.
د پیښور او تورخم ترمنځ ټکسي ګاډي چلوونکي ډرایوران وایي چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس بحالولو سره به د دوی په کار اثر پریوزي او بیا به د افغانستان سورلۍ د جلال آباد نه نیغ په نیغه په دې بسونو کې پیښور ته ځي او د تورخم ترانسپورټ اډه به ورسره وتړل شي. په تورخم قومي ترانسپورټ اډه کې یوې اندازې مطابق دا مهال څه باندې 15,000 موټرې د تورخم او پیښور ترمنځ سورلۍ وړي راوړي. د خوګخیل قومي ترانسپورت هډي یو مشر اسرار احمد مشال ریډیو ته وای
زرونو تعداد کې با خلک راکې وته هغه وخت کې ویزه شرط نو د موجوده حالاتو کې چې شوري شي نو اوس وخت کې خټول په مشکل سره 3000 خلک راکې وزي او دغه 3000 خلک اوس په بسونو کې زی نو د بسونو کې دیو له سہولت پدې ورکړه چې هغه هغه ځنه ډایرک پر راځي او خلک ډایرک ځي نو دا بس چې شوري شي د سره یو زمون پاکستان سره ډروران نه بلکې د افغانستان سره ډروران هم بیروزګاری کوي بور سره حکومت لا به کار دی چول یو منسوبه شوري کې دلته خلکو نه رائے واخلي په هغه رائے مطابق دلته حالات وګورئ دلته څومره خلک بیروزګاری کوي
د پاک افغان دوستۍ بس سرویس منیجنګ ډایرکټر او مالک ناصر خان وایي چې دا بس سرویس تر 2014 پورې بحالو او په هغه وخت کې هم د تورخم په ټیکسي گاډو ساسر نه وکړای نو په کار دا په بحاله کې څوک خند و نه ګرځي
نو تنگ نظری به نه په کار په کار هم داسې ده چې زمنګ د بسونو کم سوارلی یا موږ یو څو چې کم دی ادی وی سي اختیار مالکان زمنګ افسران دي او یا زمنګ د کلی دی وطن مشران او سپینګری ملکان دي هغه څه په اړه طریقې ان شاء الله موږ به قوم هم رضا کوو که زمنګ د خیبر ایجنسی مرګری دي که زمنګ افغانستان کې دوستان دي که زمنګ په پیښور کې دي ټول به ان شاء الله موږ رضا کوو
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دوی خوګخیل قوم ځنې مشرانو سره د پاک افغان دوستۍ بس سرویس د بیا بحالۍ په لړ کې یو جرګه کړې او د هغوی اندېښنې خپلو لوړپوړو چارواکو سره شریکې کړې د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د جنوري په 2 نیټه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې پاک افغان دوستۍ بس سرویس به د فبروري په میاشت کې بحال شي او دې لپاره ټول انتظامات برابر کړي دغه بس سرویس په 2018 کې هغه مهال وتړل شو چې کله په تورخم دروازه د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ هلته د بابي پاکستان په نوم دروازې د تعمیر په سر شخړه راپور پاک افغان دوستۍ بس سرویس په داسې حال کې بحالیږي چې تیر کال نومبر میاشت کې د طالبانو د حکومت یوې ډلې د اسلام آباد د سفر په مهال پاکستانی حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې دا بس سرویس دې بحال شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اور ادن کو زوخوستا چرته چې زایی طالب چارواکو سیمه ایزو رسنیو ته دا ویل دي چې په خبرونو کې د موسیقي نه خبروي چارواکو د خبره د سیمه ایزو رسنیو مسولینو او کارکونکو سره په ګډه میاشتنی ناسته کې کړی ده بل لوري ته په خوست کې د رسنیو مشران اندېښنه څرګندوي چې ښایي د چارواکو په دې پریکړه سره د دوی اوریدونکي او لیدونکي لږ شي او د موسیقۍ پرته دوی ته سوداګریز اعلانونه هم په لاس ورنشي په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ایزې راډیوګانې او څلور سیمه ایز ټلویزیون چینلونه کار کوي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې
په خوست کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې ولایت کې سیمه ایزو رسنیو ته د موسیقۍ د نه خپرولو توصیه کړې او له دوی غوښتل شوی چې په خپلو نشراتو کې د سندرې نه خپروي د سیمه ایزو رسنیو مسؤلان او کارکوونکي وایي طالبان د رسنیو د خپرونو په اړه یوه ملي پالیسي جوړه کړي تر څو په ټولو ولایتونو کې په یو ډول پلی شي دوی زیاتوي دا سمه نه ده چې د یو ولایت په آزادو غږیزو او انځوریزو رسنیو کې موسیقي خپرېږي او په بل ولایت کې مخه نیول کېږي د هوا راډیو د خبرونو مسؤل ایوب یاد مشال راډیو ته وویل
ما غوښتنه د افغانستان د اسلامي امارت څخه دا ده چې هر کله دوی په رسنیو محدودیتونه وضع کوي یا له رسنیو دوی غوښتنې لري په خاصه توګه له خصوصي رسنیو څخه نو په دې برخه کې باید دوی یوه ځانګړې طرحه ولري تر څو ټولو رسنیو ته چې له مرکزه اداره کیږي له مرکزه ټولو ولایتونو ته هدایت وشي او د اسلامي امارت د پالیسۍ مطابق ټولې رسنۍ په یو چوکاټ کې فعالیت وکړي تر څو دغه ستونزې مشکلات چې رسنۍ اوس لري زید ناقص ډول نشرات په بیلابیل ولایتونو کې کیږي دا منسجم شي منظم شي د دې خاطر باندې اړتیا ده ترڅو دی یو منظم پالیسی ولري او ټول رسنۍ ته ولي.
د شمن رادیو تلویزیون خبريال اکبر یاسینی وایي دوی ته د اطلاعات او فرهنګ ریاست د چارواکو لخوا په واضح توګه ویل شول چې سیمه ایز رسنۍ د موسیقي نخبروي
پیغام داسې و چې موسیقي باید مطلق تاسو نور نشر نه کوي په خبرونو کې برنامه کې باید ځای ور نه کوي نو ته باندې رسنۍ د اقتصادي لپاره ولستوندو سره مخ کوي ځکه په خوا چې رسنۍ یوازې په همدې باندې خلکو اعلانات ورکول د شهر نه بلانو ورته راتلل شاید هغه هم څوک ور نه کوي په اوس وخت کې بیا نو رسنۍ په خپله د سکوت خواته تجیو نشرات بندی
د ولسغغ رادیو د خبرونو مسؤل محمد دین شاخ یاری وای
د موسیقۍ د نخ پرې دو ستونزې رسنۍ ته دادی یو خو هغه مارکیټینګ لمانځزي یو بل ځنی اوس وخت کې اکثر رسنۍ سره کسان چې کار کوي کوم خبري اعلان وي اندویان چې کار کوي بي پیسو کار کوي همکاري کوي نو امکان لري چې دا غم دوی د لاس ور کې
د غرغخ رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وای د رسنۍ ټول سوداګریز اعلانونه په ساز आवाज او موسیقۍ کې دي موسیقی بند شي نو دا د رسنۍ لپاره چې لوړان د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي یو ګواخ دی
رسنۍ اسم د اقتصادي بوران سره مخامخ شوی دي لاس ساعت نشرات چې درلودل تقریبا 270 راغلي
بلوري ته ځای طالب چارواکی وای د موسیقی د نخ پرې دو پریکړه دوی نه بلکې په خپل سیمه ایزو رسنۍ کړي ده د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شبیر احمد عثماني وویل
کچېری خزې د دین په بری کې پښتنه دي چانه کی باید دا اړیکه یو خستل شي کچېر ته علم په مورد دی علمی تحقیق په بری کې کومه پښتنه شي دا باید او خستل شي دا چې هغه دی اشپزی پښتنه تینه کی نو د دې ته ضرورت سره آیا دا د موږ د کلتور سره اړخ لګوي د موږ تصمیم نه بلکې د رسنیو تصمیم دا ده موږ تصمیم دا ده چې دینن نه دولي په موسیقي نه نشریږي
خوز د افغانستان نه ولایتونو دی چې رسنۍ فعالیتونه په کې څناڅه ډیر دي په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خبرونو سربیره څوار لسیمه ایز راډیوګانې او د غرغخت ژمن زرغون او خوز په نومونو څلور سیمه ایز تلویزیونونه په فعالیت بوختی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ راځو د پاکستان کرکټ سپر لیګ ته د پی ایس ایل اووم پړاو سیالۍ لا هم روانې دي په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او څلور دېرش لوبې به پکې کیږي د فبروري تر اوومې به لومړی نولس لوبې په کراچۍ کې او د فبروري له لسمې به وروستۍ نولس لوبې په لاهور کې کیږي چې پایلوبه یا فائنل به یې د فبروري پر ویشتمه وي پخوانی کرکټران دا سیالۍ ډېرې ګټورې بولي په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اسرار عالم مومن نور
په کراچۍ کې روان اووم پاکستان کرکټ سپر لیګ کې د فبروري دوهمې پورې ملتان سلطانز لوبډله په لومړي نمبر وه د لوبډلې تر دې دمه خپل څلور وړ میچونه ګټلي دي ملتان سلطانز چې پروسه کال یې هم د شپږم پی ایس ایل فائنل میچ ګټلی وو د دې کپتان محمد رضوان چې د پېښور اوسېدونکی دی په اتوار ورځ یې د میچ تبصره نګار سره په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ستاسو لوبډله خو بیخي له سره میچ نه بیلي وجه څه ده نو نوموړي ویل چې په ټیم دننه د لوبغاړو خپل منځي پوهاوی د دوی د بریا راز دی
تر ټولو مهم کار زما په خیال دا دی چې د لوبغاړو خپل مینځ کې تعلق ډیر ښه دی او په دې کې د کوچ او منیجر ډیر لاس دی چې ټول ټیم یې یو موټی ساتلی او چې کوم هدف دی نو هغه ترلاسه کوو نو کېدی شي چې همدغې وجه نه پکې الله پاک برکت اچولی وي
د خبر پختونخوا د بنو سیمې خوشدل شاه چې د ملتان سلطانز لخوا لوبیږي تر دې دمه یې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې نه وکټې اخیستې او څو وارې د میچ غوره لوبغاړی ګرځول شوی په ملتان سلطانز لوبډله کې د جنوبي افریقا عمران طاهر د انګلینډ ډیوډ ویلی د ویسټ انډیز جانسن چارلس او ځینې نور بهرني لوبغاړي هم شامل دي په پاکستان سپر لیګ کې د دوهمې فبروري پورې په پوائنټس ټیبل ملتان سلطانز پسې په دوهم نمبر اسلام آباد یونایټډ لوبډله وه چې کپتان یې شاداب خان دی شاداب د فبروري په لومړۍ نیټه د ملتان خلاف په یو میچ کې په 240 بالونو یو نوی رنځونه جوړ کړ خو بیا هم د لوبډلې د 211 رنځونو هدف ترلاسه نه کړ او په شل رنځونو یې میچ بایلو په اسلام آباد یونایټډ کې د بالر آل راؤنډر محمد وسیم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی. په دې لوبډله کې د افغانستان رحمان الله ګوربز او انګلینډ الکس هیلز په ګډون اووه بهرني لوبغاړي هم شامل دي. په پاکستان کرکټ سپر لیګ کې تر 2 فبروري پورې کوټه ګلیډیټرز پر دریم نمبر وه. دا لوبډله چې کپتان یې سرفراز احمد دی په دریو میچونو کې یې یو میچ ګټلی دی. په دې لوبډله کې د بینډیکیټ او جیمس فلکنر په ګډون لس بهرني لوبغاړي هم شامل دي. همدارز لاهور قلندر لوبډله چې کپتان یې د خیبر ضلع شاهین افریدی دی په پوائنټس ټیبل په څلورم نمبر ده. تر د فبروري لومبۍ پورې د لوبډلې په کړو دو میچونو کې یو ګټلې او یو بایللې دی. په دې لوبډله کې د افغانستان نامتو الراؤنډر راشد خان په ګډون اووه بهرني لوبغاړي هم دي. دغه راز په پنځم نمبر د پېښور زلمي لوبډله ده چې تر دې دمه یې په دو میچونو کې یو میچ ګټلې دی. دا لوبډله چې کپتان یې وهاب ریاض دی پکې د افغانستان د حضرت الله عزازی په ګډون اته بهرني لوبغاړي هم دي. د پاکستان سپر لیګ په پوائنټس ټیبل په اخیری او شپږم نمبر د کراچی کینګز لوبډله ده. دا لوبډله چې کپتان یې بابر اعظم دی تر دې دمه یې خپل ټول درې واړه میچونه بایللي دي. په دې لوبډله کې د افغانستان محمد نبی په ګډون نه بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان کرکټ سپر لیګ په شپږو لوبډلو کې د پاکستانیانو نه علاوه څه باندې 1.5 بهرني لوبغاړي هم لوبیږي چې پکې د افغانستان راشد خان او د انګلینډ جیسن روی، الکس هیلز او کریس جارډن په څیرو نامتو لوبغاړي هم شامل دي. د پاکستان او پخوانی کرکټر کبیر خان په 2 فبروري مشال ډیو ته وویل په داسې حال کې چې پروسه کال د ممکنه امنیتي وجوهاتو له کبله د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د پاکستان پر ځمکه له لوبې کولو انکار وکړ، نو اوس د افغانستان په ګډون د نورو بهرنیو هیوادونو لوبغاړو په پی ایس ایل کې لوبېدل د کرکټ او د هیوادونو د ولسونو ترمنځ مینې ته د ودې ورکولو لپاره یو ښه ګام دی. اووم پاکستان کرکټ سپر لیگ چې په 20 جنوري شروع شوی او فائنل لوبه به یې په 20 فبروري وي، پکې 24 لوریزه میچونه کیږي. د کورونا وبا له امله یوازې 25% نندارچیانو ته په ګراوند دننه د میچ کتلو اجازه ورکړل شوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د روانې خبرونې په پای شی بو کې او زل بیا لن خبرونه د احمد شاه زمينور.
په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو پر دوو مرکزونو بریدونو کې 12 امنیتي سرتیري او 13 وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان کورنی چارو سلاکار میرزیا لنګونن په کوټ کې وی خبري غونډه ول چې د زنپې پنوشکې او پنجګور ضلع کې تیر شپه د امنیتي سرتیرو پر مرکزونو په سو بریدونو کې تر اوسه 12 امنیتي سرتیري وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د دې بریدون مسولیت بلوچ بیلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې دي. خو دوی ادعا کړې ده چې هلته تر سل زیات سرتیري وژل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د بلوچستان په ژوب کې پر قافلې په ډزو کې د غورځنګ یو مخکښ غړي نور باچا ژوبل شوی دی. نوموړي پرون پر فیسبوک په یو ویډیو بیان کې ویل چې د یو ملګري په کله سیفلا کې د غورځنګ د پخواني مخکښ او د پوهنځي استاد ارمان لونی د دریم تلین تر لمنځګونډي وروسته د خیبر پښتونخوا پر لور روان ول چې له ژوب سره نږدې د زیر باندې وسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مرکزی کابینې له شمیر غړو سره یو ځای د چین په څلور ځنی سفر روان شوی دی. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي چې وزیر اعظم عمران خان به له چیني ولسمشر شي جین پینګ او وزیر اعظم لی کی چیانګ سره په دوړخیزه چارو خبرې کوي. په دې خبرو کې به پر چین پاکستان اقتصادي راهداري سربیره تجارت او اقتصادي همکاري ته ځانګړې پاملرنه کیږي. امریکا د ناتو سازمان د پیوړکولو لپاره اروپا ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو چمتووالی نیسي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د اوکراین په لته نږدې سیمو کې په ډېر لوی شمېر کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او لویدیځ هیوادونه شک کوي چې دا پر اوکراین د برید پیلامه ده. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې روانونی به پولینډ، رومانیا او جرمني ته شاوخوا 3000 سرتیر ولیږي. او د پاکستان کرکټ سپر لیگ د اوم پړاو سیالیو کې پرون لاهور قلندرز پېښور زلمی ته په 9 منډو ماته ورکړه. نن د کوټا ګلیډیټر او اسلام آباد یونایټډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. اخوا بیا د نولس کلونو کرکټ نړیوال جام سیالیو کې پرون هند آسټرالیا ته په 6 منډو ماته ورکول سره پایلوب یا فاینل ته ووت.
اوریدونکو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمي کې ظفر خنداسر د خبرونو ویان احمد شاه زنی او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری له تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو رادیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخ د خدای پامان او وختونو په خیر.